السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات درکوو. کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري.
تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ پلیدنه سوې وه.
د چارو لوی وکتونکو مو پوښتلي چې بحثونه پر څه ورټول دي.
هم داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي. د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وخري.
د کابل هوایي ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي. د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
خو یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. داسې کوي د خلکو په منځ کې استمامي په هر چا ولګېدی.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتویشتمه یاد خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ کمرنګ لمانځل شوې ده. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو تیره کړې وي، د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر راپور نو مخکې د دې ساعت خبرونه اورو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه شوي دي. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسي بم اچول شوی چې څلور کسان پکې وژل شوي دي. په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسادآباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي دي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسؤل مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کونړ او جلال آباد کې دریو تنو ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ ژوبله اوښتي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د 102مې کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړي. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار په ځینو واټونو کې تر دې شعار لاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ. اخو له خوست د راپورونو په اساس طالبانو دغه ښار تړلی. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې دې له خپلو کورونو نه راوځي. طالبانو دلیل راوړی چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست ښار تړلی. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سی سی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کندهار میرویس روغتون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي. میرویس روغتون ته دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثرو شدید وینې ته اړتیا درلوده. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانۍ ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیض آباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنی شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب په باولنګر ضلع کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په باولنګر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراوه چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامي نیوکه په کولو سره وویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د ځنډېدو له وجې د پوځیانو سره په دې اړه رابطه ونه شوه چې د هغوی دریځ څه دی. د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر لویو او وړو ښارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلي وو او غونډې ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 129 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کورونا ویروس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي، نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ به له دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلې اونۍ د دغه ویروس په زیات سرایت بدله نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې دې هم په آنلاین بڼه سره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي نو کوښښ دي وکړي چې شمیر کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خپرې شوې کورونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلې. که څه هم پر خواله رسنیو د ځینو سیاسي مشرانو او طالب استازو د لیدو کتو انځورونه لاس په لاس کیږي، خو دغو چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقاني او مل پلاوي له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لږ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقاني ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل سوي چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سوي خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و مردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکو حکومت او نظام د جوړیدو پر لارو چارو خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غېږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیریدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
او زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شورایي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ مهاله جوړښت وي، هر څه چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایلې چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږ اداره، دې کې به څوک فکر کوي طالبان دې مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزای عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمېر نور اعضا؟
د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وښیي، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامي برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ او یا نظامي شخړو کې هغه بیا د جګړې میدان ډېره زیات فیصله کوي. په دې کې اوس داسې یو وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسېدلي لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت و، یا یو کال مخکې و. اوس یو لوری جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بله، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوي څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به و. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نه شي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه، دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فاکتور د فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر خو ته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجرید شویو یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدانو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایت یعنې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ ډېر وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کړي، د سیاسي چیرې سره راټولې کړي، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي، او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
خو طالبانو ته سخته خو اوس شروع شوه، یعنې د جګړې میدان یو رقم و، خلکو ډوډۍ ورکوله، ځای ورکوه، دوی یوازې جګړه کوله، اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بله قبضو کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کې هم تجربه کړی، دا شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنا ځان وغواړي په مخ خلاص شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې د دوی مشروعیت وننګوي. زما باور دا دی چې دوی خپله غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا د افغانستان په نفعه نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتوشتمه له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 102مې کلیزې سره برابره ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د دغه ورځې لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپورونه دا ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولېدنې په تاوتریخوالي اوښتې دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوې ده، همکار مو صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی دا مهال سټوډیو کې دی را سره. ستانکزي صاحب، ستړی مشه کې اوریدونکو ته دا وایي چې د اسد اتوشتمه یا د ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او ځواک لمانځل کېدله، نن څه ډول منزل شي؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبه ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102مه کلیزه د استقلال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکله چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د خلال د ورځې په درشل کې کړی دی. په همدې خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او غبرګونونه ډیر شول. ورسره په تیرو دریو دوو ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهرې وشولې، خلکو د ملي بیرغ د راکوزولو په غبرګون باندې مظاهرې وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره یې خډب وک، د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، او تر څنګ خلک ژوبل شوي هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوي دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ برته پورته کړی دی د ښار په مینځ کې، او لانجې جوړې شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډې ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډې ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و، خو کله چې طالبان راغلل له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان د تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شوی و دای راکوز ک، او دغه کار په خوال رسنیو هم غن خبرګونونه و پاره و لونند. د په کابل کې خزو و نارینه و ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړه، خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دی ورکړل شوی. همدارنګه د ارک تر مخې هم، او همدارنګه پرون د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوي و مظاهرې وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شعارونه ورکړي دي چې ځینې غږونه خله واورو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینځ کې د ارک تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې د راټول شوي دي، ښځې او نارینه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه یې ورکړل چې بیرغ د دوی چې بیرغ زموږ هویت دی. خو په کونړ کې د رویټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګه د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوي ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي وو، په هغو باندې طالبانو ډزې کړې دي. د طالبانو د والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي دي چې بریدکون کې طالبان وو، خو دوی نیولې دي او پښتنې ترې کوي. دوی ویلي دي چې مظاهره چانو د دوی په خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړي، او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پی کړې دي. هغه کسانو چې مظاهرو کې ګډون کړی دی، هغه ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي په دغه ډزو کې، او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهرې شوي دي، خو له خوست راپورونه وایي
خوست ښار نن په مطلق ډول تړلی دی. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلي و چې راوځي به لاریونونه به کوي، مګر طالبانو ویلي دي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلی دی.
همکار مو صفی الله ستانکزی و چې نن د افغانستان په لویو ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102 په مراسمو راته معلومات راکول. طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکی نظام یا راتلونکی مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمنو لخوا د شعارونو په لیږدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شعار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لارې کې د څو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابه کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینا عظیمی چې لس کالی له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وایي، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
ما یک خبرنګار، صدای ما صدای ملت ما هست.
د یوې خبریالې په توګه زما ږغ د ملت ږغ دی. کله چې زما ږغ خاموش سي، زما ملت او زما همجنسه میرمنې زیانمنیږي. د ښځو د حق څرګندولو لپاره میرمنې باید ږغ پورته کړي او نارینه باید د دوی تر څنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د ازادیو له لاسه وتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د ښځو د مظاهرو په اړه واورېدل. ښځې دا مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ پنځمه او ارګ ته د ننوتو څلورمه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډېره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیل ماټیل له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چهار شنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړي. ښار ته د طالب وسلوالو پر اتک سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خو د راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نه وړي. د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې له لومړۍ ورځې شته امریکایي پوځیانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړي دي. مخکې ورځو کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي وو. تازه ازادي راډیو ته د کابل یوې اوسیدونکي د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عامو خلکو ډېر زور زیاتی کوي.
خلق وهل تکول چا سر چاسنادونه دی هغهم نه پیډی سي تیسي او دا چې خلق و مس وجو مرواړی د څوک اسنان لري هغهم ولر دی مالته. نو یو ظلم او ستم د خزو خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده. دا ذکرې د خلق په منځ کې چې مامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کی. هغه زناود کوتون راټول سوی دي چې هغه په خوا باندې ډیر شکر وباسي دو نه دا دیګه ربی الله مجاهد او که هر څوک چې دا څنګه ګده دا ټول خبرې دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملک هیڅ وخت مکوي چې دا سي بد و داسې بد وضعیت چې په سرکو اول خو د ډار چې د باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلق سره کوي چې څوک به یې هغه ځناور سره مونږ کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست په 13 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو شپږ زره کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 15,000 تر 9,000 کسان د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې پر ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوي او ښایي د اګست تر 13 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. نن ماسپښین موږ د میدان وایي خواته لاړلو. اول ته د موږ مسافر ته باور په خدای وکړه چې ځناور هم پې ډېر ښه دي. ځناور باندې مې شکر وباسي چې په ځنګل کې ګرځي که نه بیا مې پې شکر وباسي. یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل تکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پېدي سي تیر سي او دا چې خلک وه مس وجو مرواړی داسې څوک اسنان نه لري هغه هم ولاړ دي همالته. نو یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ور سره ده.
سلام علیکم. نور الله مهدی لوګر ولایت مرکز پلیلا ماړوند وورونه دغه د لوګر کوملی واچو دا ټوله طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دغه ټوله چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملت وايي چې موږ بیرته اصلاحات راول اردو جوړو. نو دغه دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لار د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو دا او بیا سوق جوړي.
الو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د سب تماس کیم. زه د طالبانو له مشران څخه د هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. د محله تفاضا د طالبان ورونو څخه زاده د زراغل مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شینول مانګي بیرغونه سره د دین د مخابرات چوکا کوټکی ور سره دی هغه سره دی راغون دی وایم چې دا چې کار وو دین پرې دی وای فای رونه دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې دې چې نورو پروګرامونو ته راشو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسد آباد اوسیدونکي وایي پېښه وروسته له هغه د نوآباد په سیمه کې وشوه چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوآباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنې وژلي او درې تنې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لارینونه کړی دي. د عاشورا ورځ په مناسبت د کندهار میرویس روختون ته دیویني بانک د کندهار د میرویس روختون دیویني بانک ته 1,010,000 سیسی وینه ورکړل شو. د میرویس روختون مشر داوود فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان شیعه وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین دیویني بانک ته خپل وینه ورکړي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پېښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 6 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي راډیو .com. له دې سره د دې خبرونې خبری مسایل رانغاړو. ورځو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی ماهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی هغه به د روان دی هغه څه نوم ده؟ ویل ځان هغه به خندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې شیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وای د تداسي کسان ورزي چې خپل ناری نوي خونومې خځینه ورباندې خودل شوی وي.
یعنی بعض نمونه متروزي چې تعجب کړم بالکل سالخوش زنه پیم سالخوش سمونه شیننګول هم د نر نوم دی هم د خځې نوم دی لکه شاګل موګل کندیګل ما فکر کړی چې دا به خځه وي مګر هغه نر نوم ما شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښی د نوم مې روشن د ننه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې چې یو ښه نوم به یې راباندې ایښی و ما هغه ورځې مور ته وویلم ولې بیبي هغه به دې راباندې ایښی و څه ښه نوم ده ویل ځان هغه وخندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوا ده بله یې روینا ده یوه یې بیبي رقیه ده بله یې بیبي اجره دغه نمونه ما پر لورګا نیښي فکر زه به ته ډېر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علوم اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا نې مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خوښي وخسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر باارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري